ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
یواری بیا تاسو ته خراغلاس وایو د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 دی او د نوومبر د میاشتې ومنې ته ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام و په افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه یم بختور شه
یواری بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
په پا پاکستان کې د پښتنو د حقونو تحریک پی ټی ایم غړي وای په بنو او شاوخوا سیمو کې پولیسو د غورزنګ نږدې 200 ملاتړي نیولې دي د غورزنګ او پارلیمان غړی محسن داوړ وای چې دوی د دوی او سلې به ټیټی نشي
مونږ خصوصا د بنو په دې واټا خو خبر وشو مونږ ته دا کریک داون شروع شو یو فورمن تحریک ته مونږ ځکه تشدد کړی دی نو چاته بد رد ویلي دي
اخوا پاکستان نن د پیسو نړیوال ادارې یا IMF سره خبرې پیل کړې دي اسلام آباد غواړي په هیواد کې روان اقتصادي جنجال ختمولو لپاره د IMF نه پور یا قرض واخلي د اقتصادي چارو څیړونکو او خبریال ممتاز حیدر وایي که پاکستان قرض واخلي نو دا به یوازې یو عارضي حل وي
اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تو پھر جو یہ کرائسس ہے یہ شارٹ ٹرم میں تو حکومت نے ایک بریتھنگ سپیس ان کو مل گیا ہے لیکن میڈیم ٹرم میں یہ پرابلم دوبارہ سے ایمرج ہو جائے گی
او دلته په امریکا کې د کانګرس لپاره د منځمهاله ټاکنو وروسته د کانګرس د نمائندګانو جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې مخالف ګوند ډیموکرات اکثریت اخیستې ده او په سنټ کې د صدر ترامپ ګوند ریپبلیکنز خپل اکثریت په ځای ساتلې
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواښ شهید مهم خبرونو لنډیستا
په پاکستان کې د پښتنو د حقونو تحریک یا پی ټی ایم مشران وایي د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې د غورزنګ په پلویانو د مقدمو وروسته چاپی وهل پیل کړی دی او تر اوسه د دغه ډلې د 200 نه زیات پلویان نیولې دي چا چې د اکتوبر په 30مه نیټه په بنو کې د پی ټی ایم په جلسه کې د برخه اخیستو په سر باندې مقدمه درج شوې دي د بنو پولیسو هم منلې ده چې د بنو په صدر تاڼه کې د پی ټی ایم د پلویانو په ضد مقدمه درج شوې دي خو د پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای چې دوی یو پرم نه مبارزه پیل کړې ده او ته احتجاجونو د لارې هغه حقونه غواړي کم چې نورو پاکستانیانو ته ترلاسه دي موړي ویلي هغه خلک چې په پاکستان کې د آئین او قانون په ضد خبرې کوي د هغوی سره روغې جوړې کیږي او څوک چې پرم نه ډول باندې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي د هغوی په ضد مقدمه درج کیږي
اخوا پاکستان نن د پیسو نړیوال ادارې یا IMF سره خبرې پیل کړې دي اسلام آباد غواړي چې په هیواد کې روان اقتصادي جنجال ختمولو لپاره د IMF نه پور یا قرض واخلي بلې لورې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د هند پرمختیایي پروژه د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه لګولو اعلان کړی ده چې د افغانستان د اقتصادي ودې سره هم مرسته وشي
پاکستان د امریکا د غژمنو ستاینه کړې ده چې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوبو په کشاله کې به مثبت رول لوبوي تیره ورځ د امریکې مرستیالي خارجه وزیر الیس ویلز د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو کتو په وخت دغه ژمنې کړې وې
بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی د افغانستان د افغان سولې په اړه د مسکو جوړیدونکې ناسته کې د ګډون په هدف سبا روسیې ته ځي
په امریکا کې د منځمهاله یا میټرم په انتخاباتو کې حکومت مخالفه ډیموکرات ګوند د کانګرس په لاندینی ایوان یا هاوس کې اکثریت ترلاسه کړی دی ولې د کانګرس په سینټ کې واکمن ریپبلیکن ګوند یو واری بیا خپل اکثریت په ځای ساتلی په هاوس کې د ډیموکرات ګوند مشرې نانسی پلوسی په پایتخت واشنگتن ډي سي کې خپلو پلویانو ته مبارکي ورکړې ده او ورته یې ویلي راتلونکې ورځ به په امریکا کې یوه نوې ورځ وي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د نانسی پلوسی ته په دغه ګټه باندې مبارکي ورکړې ده
همدارز رشیده طلایب او الهان عمر د امریکې د تاریخ لومړی مسلمانې میرمنې دي چې په کانګرس کې د نمائندګۍ انتخابات ګټلې دي فلسطینی نژاد رشیده طلایب او د سومالیانا کډواله الهان عمر د نهه یا سه شنبې په ورځ د منځنۍ مودې په ووټونو کې د حزب اختلاف ډیموکرات پارټۍ په ټکټونو د کانګرس د نمائندګانو ایوان یا هاوس آف ریپرزنټیټیوز څوکۍ وګټلې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. واښ شوې د روانو چارو خبرونه یاد هلو ویوي چې دغه خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد فواد لامی وړاندې کوي. د مهال سټوډیو ته هم راغلی مایک هغوی تسپارو او هرکلی ورته وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی احمد فواد لامی صاحب.
ستړي مشې تاسو هم. منظر جانې ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستړي مشې چې تر اوسه پورې مو خبرونه وړاندې کړل. زموږ خپرونه به چې په څو شیبو کې به همدادې د میلمنو سره پیل شي. نن د پاکستان د مالی او اقتصادي حالاتو ارزونې ته ځانګړې شوې ده، لکه څنګه چې په رپورټونو کې هم وویل شول. د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال سازمان یوه ډله د جاج اخیستنې په موخه اسلام آباد ته رسیدلې ده، او په دې برخه کې به پاکستان کوښښ وکړي چې د آی ایم ایف نه د قرضې اخیستل منظور کړي او هغه فاینل کړي. پاکستان ته د پور ورکولو دپاره د جاج اخیستنې په موخه د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ډله چې پاکستان ته رسیدلې ده، ټاکل شوې ده چې په دوو هفتو کې به د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې ولري، او هلته به دوی جاج اخیستنې وکړي. د دغې ډلې مشري د مشن مشر البته هیرالډ فنګر کوي، او سرچینې وایي چې دا ډله به په پاکستان کې له مختلفو چارواکو سره هم وګوري. سرچینې دا هم زیاتوي چې د خپلې ایسارتیا پر مهال به د آی ایم ایف دا ډله د پاکستان د خوا په ادایګو کې توازن او د هیواد د اقتصاد او برآمداتو لپاره اخیستل شوي ګامونه هم وارزوي. د آی ایم ایف سره په خبرو کې د خزانې یا د خزانې وزیر، د سټیټ بانک مشر، آی ایم ایف بی آر او نور اړوند ادارو چارواکي هم برخه لري. پاکستان د مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. څېړونکي وایي چې په ممکنه ډول آی ایم ایف څخه د شپږونه نیولې تر اوو اربو ډالرو پورې پور غوښتی شي. خو دا چې دا پورونه به آی ایم ایف ورته منظور کړي او کنه در اوسه نه ده معلومه، او په دې برخه کې به وروسته بحثونه ولرو. د بحثون د نن ورځې په خبرونې کې به د میلمنو سره چې درې میلمانه مو راغوښتي دي، هغو سره به زموږ رابطه ټینګه شي. د خبرونې پروډیوسر هڅه کوي چې د خبرونې له درېو میلمنو سره رابطه وساتي. اقتصاد پوه ډاکټر انور شاه صاحب زموږ میلمه دی، او همداراز سینیئر صحافي او څیړنکار طاهر خان صاحب، او د قائد اعظم یونیورسټي د اقتصاد ډیپارټمنټ اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال به هم له موږ سره په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړي. خو یاد ساتئ چې تاسو د خبرونې په دې په لړ کې تاسو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې دې په یاد وساتئ. د واشنگټن ډی سي د سټډیو شمیره ده 001202050403، او همداراز وړیا شمیره ده 0800 999 0. تاسو د همدا اوس نه کولای شئ چې د خبرونې په لړ کې خپلې پوښتنې مطرح کړئ، موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ. موږ به بیا د میلمنو سره ستاسو پوښتنې هم شریک کړو، او تاسو به خپل ځوابونه واورئ. تر هغه مهاله پورې به زموږ پروډیوسر په دې کوښښ کوي چې د میلمنو سره رابطه قائمه کړي، ټلیفوني رابطه. خو مهمه خبره دا ده چې د نن ورځې د بحث په اړه باید ووایم چې د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال سازمان نه د پاکستان پور اخیستنه دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دا هڅه کوي، بلکې په تیرو 5 کلونو کې دا دویم ځل دی چې پاکستان آی ایم ایف ته د پور ورکولو درخواست کوي. او د دې نه پخوا په 1980 کلونو را په دې خوا بیا تر دې مهاله پورې دا دیلسم ځل دی چې آی ایم ایف پاکستان ته پور ورکوي، او په ټوله کې که په تاریخ کې سړی ورته نظر وکړي نو د هغه وخت نه چې آی ایم ایف او پاکستان سره رابطې جوړې کړې تر اوسه پورې 22 ځله دا رقم د مرستې پکیجونه یا د قرضو پکیجونه آی ایم ایف پاکستان ته ورکړي دي. نو د خبرونې په دې برخه کې ډاکټر انور شاه صاحب چې هغه یو اقتصاد پوه دی د پاکستان، هغه موږ سره په ټلیفون د لارې په خبرونه کې دی، او هغوی به موږ سره په دې اړه بحث شروع کړي. ورو ورو به د خبرونې نور میلمانه هم را سره راګډ شي. ډاکټر صاحب انور شاه، ستړي مشي، په خیر راغلی. ستاسو نه مې لومړۍ پوښتنه دا ده چې دغه آی ایم ایف ډلې ته چې پاکستان ته راغلې ده او په قرضو به د پاکستان د حکومت سره خبرې اترې کوي، تاسو دې ته څومره خوشبین یاستئ؟ دغه خبرې به څومره ګټورې تمام شي؟
ډېر مهرباني جی زموږ د شاملولو لپاره. د دې وسته خاص کر چې د سعودي عرب او د چاینا د دورې نه بعد د آی ایم ایف باندې د پاکستان چې کوم انحصار دی انسبتاً کم شوی دی، نو د عمران خان لپاره دا غټه مسله ده چې هغه دا نه غواړي چې عام خلک د داغه نه لکه خفه شي، ځکه چې عوامي حمایت داغه نه ختم شي. د دې لپاره د آی ایم ایف زما چې خپل کوم اندازه ده، نو د هغه بدو کوشش دی چې د آی ایم ایف سره دا معاہدہ چکم دن د دین ځان په سایډ کې، ځکه چې دا غو شرایط ډیر سخت دي، او دا غي سره عام عوام چکم قیمت د عام عوام د پاره چې د کم چیزونو قیمتونه یې نو هغه ګرانیږي. د دې د وجې نه ما چې کم اندازه ده، نو حکومت په تلوسه کوشش کوي چې یا غو شرایط کمزور شي، او یا دا چې که ضرورت نه نو چې آی ایم ایف ته لاړ نشي.
نو ډاکټر صاحب، آیا پاکستان کومه بل لار لري که آی ایم ایف سره دا ډیل ونه شو نو د پاکستان برخلیک به څه وي؟ دا څه کوم بل آپشن لري که دغه شرایط ونه مني د آی ایم ایف؟
هغه کوشش دغه کوي کنه چې لکه د آی ایم ایف نه کلاړ نو بیا خو به دغه شرایط مني، دغه نه بل لار نشته. او چونکی دوی چې هڅه لوسه کوشش کوي، لکه ګوره دوی مونږ د کم فرند حکومتونه چې دي، کوم چې ملګری حکومتونه دي، لکه وځو د سعودي عرب سره ډیل وکړو، د چاینا سره ډیل وکړو، نو داسې نور د دوی نه توقع ده په مډل ایست کې، فرض کړه یو اے ای شو یا ملیشیا شو یا ایون ترکیه، خو نن سبا په خپل هم مسلو کې ده، خو ترکیه هم د دې په طریقه باندې کې دوی دا غواړي چې مونږ ته لګ لګ ریلیف هم ملاو چې د هر حکومت د طرف نه. نو د آی ایم ایف چې کوم سخت شرایط دي داونه به وچې موږ ځان بچ کړو.
نو ډاکټر صاحب، چین خو عمران خان په دا وروسته کې چې چین ته ولاړ، داسې سم دستي د کوم مرستې یا د کوم قرضې اعلان چین ورسره ونه کړ؟ عمران خان دا تمه وه چې چین به ورسره د یو عاجل قرضې یا مرستې اعلان کوي لکه سعودي عرب چې ورسره کړی، خو چین دا کار ونه کړ. نو که سعودي عرب او چین هم پاکستان ته پیسې ورکوي، دا به په قرضې مفت مرسته نه ده، نو بیا هم پاکستان څه لارې لري؟ آیا که آی ایم ایف څه ور نه کړه، نو دغه نور هیوادونه کړی شي چې د پاکستان د قرضو ټوله بوج لکه څنګه چې تاسو ویلي کم کم هر هیواد ورکي او یو څه بوج ورته پورته کړي؟
تاسو خبره صحیح ده، خو مدې کې دا ده چې د آی ایم ایف چې کوم شرایط دي کنه، دا شرایط د سعودي عرب او د چاینا نه دي. نو دې کم دا تاسو چې کوم وی کنه، سعودي عرب خو ډایرکټ ورکړه، خو د چاینا په باره کې دا وایي چې کم اطلاعات دي کنه، نو هغه چې چاینا هم پورا مدد ورکړه ده، خو ډیر افیشلی دسه ډیکلیئر کړه نه ده، او دا هغه سره د پاکستان چې کم فارن ریزرو دي په هغه باندې وخا امپیکټ راغړه. بل لاره چاینا چې کوم غټه فیصله کړې ده، هغه داسې چې د چاینا او د پاکستان چې کوم ټریډ ده، کوم تجارت ده، نو هغه به په لوکل کرنسی کې، هغه به موږ زموږ په پیسو کې کې موږ داغه دا د دې سره د پاکستان چې کوم انحصار ده په ډالرو باندې، نو هغه انحصار په ډالرو به کمیږي. نو د دې د وژنې چې کوم دی لکه د چینا دغه یو غټ سپورټ دوله دا ور کړل
او
د دې د وژنې ایم ایف او انصار په نسبت کمی.
ډاکټر صاحب نن د پاکستان د مالی وزیر د خزانه وزیر اسد عمر دا داوا وکړه چې د سعودي عرب د خوا غو مرسته اعلان شوی او بیا د چین د خوا چې وای د مرسته آمادګي خودل شوی ده وای دغه دوه مرسته یا غګونه د مرسته وای دغه بایس وګرځیدل چې اوس پاکستان د اقتصادي بحران سره چې عاجل مخ خو د غنه وژغورل شي او اقتصادي بحران د فعلاً لپاره ختم شي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس پاکستان د دغه اقتصادي بحران نه وتلی دی؟ د دغه اسد عمر دغه خبره واقعیت لري کنه ساس په نظر؟
او چې دوی د اصل کې د سیګنل ملاو شوی کنه چې د هغه د وژنې دوی د کلیم وسکي د سعودي عرب د طرفه مو د چاینا د طرف نه دوی د کمباډي لینګویج نه هغه ډیر پورې اعتماد ده. د دې د وژنې چې کم ده کنه نو دا کم صورت حال د شیدای چې لکه هغه چې کم دغه کلیم وکړو
یا الو
هغه چې کم کلیم کوي کنه نو د دې کې دا ده چې لکه دوته سیګنل ملو شوې ده او زما خیال خپل ده زما رائے ده کې دې شي غلطي چې دوی نه د چاینا دوته لکه ډیر پازیټیو سیګنل ورکړه ده دا غین وروسته دوی په دې کې لکه دا ډیر په کانفیډنس را دا اعلان کړه ده کې دې شي چې دوی د سنور سم ویلې ځکه چې دا موعده لا دغه شوی نه دی لا باقاعده ساين شوی نه دی چې دا موعده لکه کولاوي شي یا واقعي ساين شي نو لکه عوامل لحاظ به بیا موږ ته صحیح اندازه الو ولګي او چې دومره غټ کلیم کوي نو زما دا اندازه دا ده چې دوی سره څنګه څه خبرې اترې شي دوی کېدې شي میډیا ته دومره لا اوپنلی راوستل نه غواړي.
او ډاکټر صاحب یو بل خبره د آی ایم ایف هغه ډله یا ټیم چې اوس اسلام آباد ته تللې دی د غمشری د آی ایم ایف د څنګه هغه په واشنگټن کې د آی ایم ایف کوم څنګه چې د غمشر د دغه ډلې مشر کې په پاکستان کې دوی به دوه هفتې هلته وي نو خبره دا ده چې په دغه سیم مهمو مذاکراتو کې چې دي د پاکستان د خوا هغه کسان چې د آی ایم ایف سره به مذاکره کوي هغه ستاسو په نظر څومره په مسلکي لحاظ او څومره په د آی ایم ایف په پس منظر باندې خبر دی او څومره کړی شي چې د آی ایم ایف دغه هیئت ته یا دغه ټیم ته په ښه ډول قناعت ورکړي او یو ښه ډیل ترلاسه کړي دغه وړتیا څومره په دغه پاکستانی چارواکو سره چې د آی ایم ایف سره ګوري څومره به تاسو پکې ویني؟
دې کې چې دوه اسپیکټ یو خدای کنه چې کم پولیټیکل قیادت په مخ کې ښکاري لګوز څه د عمر ده بل دین دا یی چې کم کسان چې هغه لګ پس منظر کې فرض کا په منیسټری اف فاینانس کې چې کم کسان نو دا کم چې د بیوروکراسي کم کسان یاره دوی سره چې په کم اکنامیک اډوایزری کونسل کې کم دی فرض کا اشفاق حسن خان ده دوسر د سیدا لکه ماهرین ناس چې هغه آی ایم ایف سره مخ کې لکه د شفاق حسن په باره کې خپل هغه ویلو زما یو لس کال تجربه د آی ایم ایف سره د ډیل کولو او هغه نن سبا د اکنامیک اډوایزر کونسل ممبر ده نو د دوسر لکه په فرانت کې خو کېدې شي هغه اخرنی چې کم موعده کیږي هغه خو په فرانت کې دوه کوي او په بیک گراوند کې د دوسر چې کم ټیټن هغه لکه د آی ایم ایف سره په مذاکرات او تجربه زړیشته د دې د وژنې کوم دنو لکه دوه بخه قسم وايي د ترسي هم نو لکه خطرۍ به کړی نو دا غینه بعد بل قسم وايي د کیدو.
ډاکټر صاحب یو بل خبره چې تاسو مخکې د پاکستان د ملګرو هیوادونو یادونه وکړه لکه چین لکه سعودي عرب او تاسو د اماراتو د متحده عربی اماراتو یادونه هم وکړه نو متحده عربی امارات د پاکستان سره څه داسې مشترکه ګټې لري چې حاضر بشي چې پاکستان ته داسې یو د مرستې پکیج یا د قرضې پکیج ورکړي؟
اصل کې کم ملکونه چې نسبتا لګه خاص کر په دې مډل ایست کې لګه څنګه چې موږ تخکاری کنه سعودي عرب په خپلم ډیر زیات په دې ورځو کې سپخه معاشي حالت کې نه ده. یمن په جنگ کې نه غته نه کو نسبتا دا پدیم زغه زې کې چې کم دینه دا یولدونه نسبتا معاشي تور باندې مضبوط تصور کیږي. نو پد ک زمونږ د غوسره یا مطلب دا ری ټریډینس د یو ای سره زمونږ چې کوم غټه معاملې روانه ده نو هغه دار چې د پاکستان ډیر شي خلکو الته کې جیدادونه غست دي او الته کې انویسټمنټ کړه ده او د پاکستان نه چې کوم دنو کوم پیسې چې تللی ده سلیګل یا سا غیر قانوني هغه الته کې لګیدلی ده. نو که پاکستان دا هو ته و چې تاسو مونږ سره مطلب دار په دې کې مدد وکړي چې کم کسان الته دي نو هغه مونږ ته صحیح معلومات راکړي. د دې سره هم د پاکستان دا د اغوره طرف نه یو دسی مدد کیږي چې پاکستان به دلته اقتصادي تور مضبوطی دی او د دې نور هم مطلب دا رہے چې خپل هدف پوره که سب په فارن ریزرو په صورت حال وګي کدا غو سره یې او څنګه چې دلته چې زمند فارن ریزرو کمی کاونټي پاګه کې صرف ایز ا ډیپوزټ هم لکې دي دلته په زمو په ډالر باندې چې کم پرشر دی هغه کمی بیا.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب انور شاه. بل پښتنه د آی ایم ایف او د حکومت د پاکستان مذاکرات خو روان دي او پیل شوی دي. نو په دې کې دغه خبرې کیږي چې د آی ایم ایف شرطونه به څه وي؟ تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې شرطونه به نتیجه به دا وي چې خلکو ته به ګراني ډېرې شي، خو که دغه باندې لږ څه وضاحت واچوي چې د آی ایم ایف شرطونه ستاسو په خیال څه شرطونه به وړاندې کړي؟
ګوره دا آی ایم ایف چې کوم شرطونه یې کنه هغه وایي صرف هغه مثال عام معاشره کې چې سړی یو بل ته قرض ورګین نو دا هغه وایي دا ګارانټي علي چې زما دا قرضه به واپس کیږي. نو وایي دا آی ایم ایف چې کوم قرضه ورګی دا په حالت کې ورګی چې دا ملک انتهایی د بیمارۍ هغه لیول ته ورسی چې کم تمګا آی سی یو وایو دوه ورته دوه قرضه چې کم دنو دا لګا د دی یو نخه د چې دا معیشت خ حالت کې نه ده. دوی دا وایي تاسو په زمونږ نه باغې په غړټه دوی ادا کوي کنه چې تاسو خپل خرچي کمی کوي په خرچي کمولو کې دوی دا وایي چې لګوس پرد حکومت په بجلی باندې سبسډي ورکړي. ٹھیک ده نه دوی دا سبسډي ختم کړي د بجلی ریټونه ګران چې د بجلی ریټونه چې ګران چې دا غي سره چې څومره کارخانه دي کارخانه بجلی استعمالي هغه به د کارخانو هغه کم چې انپوت کاست په توګه هغه به ډیر شي. د دې د وژن هغه د دین علاوه که دوی په ګیس باندې یا سبسډي ورکړي یا نور چې مطلب درې خرچو د کمول د پاره به دوی بیا لګډیر زیات
او
کوشش کوي هغه عوام باندې ډایرکټ داغه هغه دغه پریوزي.
سلامات اوسې ډاکټر صاحب، خبرو ته به ادامه ورکو چیرې مزه موږ سره په خبرونه کې اوسې او لیوی د می ورسته به موږ سره بل میل ما هم وي او په ګډه به دغه باس مخته وړو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، موږ سره ملګری اوسې.
بیا هم خراغلی دا د امریکا غږ ډیو ریډیو دا او د روانو چارو خبرونه زما احمد فؤاد لامین اوري او په دې خبرونه کې مونږ سره میلمانه دي اقتصاد پوه ډاکټر صاحب انور شاه او همدارز د قائد اعظم یونیورسيټي د اقتصاد ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال صاحب چې هم دا اوس مونږ سره په خبرونه کې وځي شو. نو راځي چې بل پښتنه د ډاکټر صاحب جاوید اقبال نو وکړو. ډاکټر صاحب اقبال خراغلی سړی مشه په خیر راغلی. ساسو نظم پښتنه د آی ایم ایف سلامات اوسې مونږه ورسته خبره چې ډاکټر صاحب انور شاه سره وکړه هغه د آی ایم ایف په شرطونو باندې و. نو تاسو ستاسو جاج سدی چې د آی ایم ایف شرطونه به څه وي او څومره به د پاکستان حکومت ته د منلو وړ وي؟
سر مشکل نہایت او خبر یې روانه چې را سعودي عرب او چاینا کې د ګورنمنت څنګه ډېر څه مدد کړې ده. امید ده چې تقریبا 7-8 یا 10 بلین ډالر پورې دی نو دې څه بندوبست کړی دی. نو زما هم څنګه خیال دی چې د 7-8 بلین ډالر پورې دی اینس شوي
دونه
یار اینس د پاره ډېر غټ چیلنج دی. حکومت او یا به دې کې چې ایکسټنشن کینو اینه په دا خبرې د لپاره ډېر ګران دي. نو دا ګورنمنت لپاره ډېر غټ چیلنج دی.
او سلامات اوسې ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو سره شو. اوس د ډاکټر صاحب انورشاه نظم پوښتنه دا ده ک ایم ایف پاکستان ته وایي چې د سود هغه کچ چې هغه پورته کی او په هیواد کې سود پورته یوسي، نو دغه به څومره پاکستان ته د زغم یا د منلو وړ وي؟ څومره ک سود پورته ولاړ شي 2% ساسو په نظر پاکستان دا وړتیا لري دا کولی شي پورته بوزي؟
دی په دې کې چې لکه چې کوم اهمه یې کنه لکه په دې کې دا کاست اپ ډوینګ بزنس چور
او ډېر وبخې. زه فکر کوم چې ما پوښتنه لکسګاډو خړل. زما دویمه پوښتنه ډاکټر صاحب انور شاه نه ده. ډاکټر صاحب اقبال تاسو به بیا هم راشو. ډاکټر صاحب انور شاه مهرباني.
جی جی هغه کې دا غلا کنه چې لکه دا سوت سیوا کېدل هم دقه مثال دی چې لکه د تجارت او یا د صنعت او د کم دا سرمایه چې کم دنو دا یو انپوټ دی. لکه مطلب دا دی دا یو بنیاد دی چې ستاسو د بنیاد ګران شي دا هغه چې کم امپیکټ دی دا هغه چې کم اثرات دي هغه ستاسو کم دنو په پیداوار باندې راځي. ستاسو د پیداوار ګرانی د دین د دې د وجه نه چې کم د پیداوار ځان چې بیا به کم سنتونه دي هغه سرمایه بنالي چې هغه نالي سنتونه به سیوا کیږي نه. څنګه چې ډاکټر جاوید اقبال صاحب وینې دوی چې کوم امیدونه عوامو لور کړی دي چې مونږ به جاب زرګو مونږ به چې کوم دنو 50 لک کورونه راغو دا سرمایه ګران شي نو بیا ظاهر خبره ده عام سړی د دې دستر سور ده نه. نو د دې د وجه نه بیا به چې کوم دنو عام چې کوم وادي کړی هغه د دوی د پاره مکمل کول به ډیر ګران شي.
او ډېر مننه. اوس به د ډاکټر صاحب اقبال نظر پام دغه اړه وپوښتو. ډاکټر صاحب اقبال، ستاسو په نظر پاکستان که د سود کچه لوړ کی په دې کې به د پاکستان ګټه وي که نه په اوسني حالت کې؟ د اقل که د دومره وکړی شي چې د ایم ایف رضایت واخلي. ډاکټر صاحب اقبال،
تاسو سوال کما ته بیا ریپیټ کړئ. ګاډی را ارن
بچاو دی ډېر وبخې.
ارن رالو کته ما ته بیا کې
کولی دی. زما پوښتنه دا ده چې ک پاکستان د سود کچا پورته بوزي جګه کړی، نو په دې کې به د پاکستان په لانګ ټرم کې یا په اوږد مهال کې د پاکستان ګټه وی ک زیان؟
تاسو د انټرست ریټ خبره کوي؟
او دا د انټرست ریټ یا سود کچا.
جی نو مطلب دا دی چې موږ الریډی چې دینو په زموږ په بجټ کې موږ په سود باندې ډیر زیات بجټ الوکیشن شو. د موږ وایو یو ډیره حصہ چې دا نو هغه موږ د سود د پارک دا کړی دا دی. نو موږ الریډی زموږ بجټ کې موږ خپل تعلیم نه مونږ خپل صحت نه او خپل مونږ د نور ترقیاتی کارونه مونږ ډیر زیات پیسې بیا کړو او مونږ په دې قرضې په دې شډونو باندې ورکو. اوس مسله دا ده چې کله چې ائ نه یو ملک خپلې پیسې ورکي. هلو
یا اب مهرباني وکړئ تاسو خبره زاورم.
جی نو کله چې ائ نه دا پیسې ورکي نو دا عموما د ډیر شارټ ټایم پیریډ د پاره یو کال دوه کال یا میکسیمم درې کالو د پاره. نو د دې وجوه د ایم ایف اولنې کنډیشن دا چې را پخته طریقه زمونږ د پیسې مونږ ته واپس شي نو د دې لپاره دی ډیر زیات شرایط چې دي نو هغه په ملکونو باندې دی او هغه مونږه الریډي په باندې خبرې کړې دي چې هغه شرطونه ډیر زیات سخت دي او تاسو بل خبره وکړه چې را د سود د سیوا کې دوه نو زاري خبره ده کدا سود مونږ ته نور هم سیوا شي نو مونږ الریډي زمونږ په بجټ کې زمونږ د صحت د تعلیم د ترقیاتي کارونو او د روزګار لپاره پیسې نشته او کومه د ایم ایف په دې نور شرطونو کې راشو دا سود به مونږ باندې په بجټ کې نورم سیوا شي نو په آینده ورځو کې به زمونږ د حکومت لپاره ډېر زیات سخت دی او خاص طور پر زمونږ د پی ټی آی ګورنمنټ لپاره په سیاسي لحاظ دا یو ډېر زیات ګران فیصله ده ځکه چې د ایم ایف یو یو منی نړۍ مطلب چې دا ټولې خبرې زیات یې هغه د عوام د مفاداتو نه خلاف دي یا بجلی ګرانې دلی یا د سود لپاره به حکومت په مونږ باندې نور ټیکسونه لګوي نو چې نور ټیکسونه لګوي نو عوام نه پرمنت کې به یو ډیر زیات بے چینی پیدا کیږي نو نهایت زموږ لپاره یو مشکله فیصله ده پراتلم کې روزي
ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب انور شاه تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې د ځینو کارپوهانو په نظر وای ایم ایف به د حکومت نه د پاکستان وغوړي چې یاد په خلکو باندې ټکسونه سیوا کی او یاد دا کار وکړي چې هغه ترقیاتي پروژې چې څه په نظر کې لري نو د غونه د صرف نظر وکړي هغه د لپامه وغورځوي ستاسو له نظره د عمران خان حکومت به کومه لار غوړه کړي کومه لار په اقتصادي لحاظ بهتره ده په خلکو باندې د نویو مالیاتو یا ټکسونو لګول او یا د ترقیاتي پروژکټونو او د غونه لاس منځل کم یوي
دواره کارونه خو نږدې بارل ټکسونه لګول کپ دی کې څه دغه دی لګول فرض کړه ټکس لګول په خپل سره بچی نه ده او پدې کې دوی د کټه موجوده کسانو باندې زیات ټکس لګې نو دا ګران دی نو کته موجوده په ځای باندې ته په هغه کسانو ټکس ولګې شو ټکس نه ورګي نو پدې کې بیا څه قباحت نشتا نو دا د عمران خان د حکومت لپاره چې یو سمو ده
مهرباني
امتحان دی چې لګا هغه په نوي کسانو باندې ټکس لګول شي کنه شي او تر کې پورې چې د ترقیاتی بجټ کمول دي هغه هغه سیاسي نقصان ځکه چې د هغه سره د کم چې موږ اکنامیک اکټیویټي وایو یا امپلایمنت جنریشن وایي د روزګار سیوا کولی نو که هغه دوه کمین هغه سره به چې کم ده نو دغه عمر جی او لانګ ټرم چې به هم حکومت ته چې کم ده تاواني نو ټیک چې کم ده ته بد نه ده خو که بجای وي لگولو
دو سرا مهارت یالو او ډاکټر صاحب جاوید اقبال تاسو نه زما دا پوښتنه ده چې په عمومي ډول موږ دغه خبرې کوو چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره برابر دی د قرضو د ورکولو ادایولو په د ناکامه کېدو سره مخامخ دی که کومک ورورنه رسیږي او پاکستان په داسې وضعیت کې دی روپی کته شوی د ارزښت ډیفیسټ ډیر شوی دی د دغه ټولو ستونزو دلیل څه دی دا که دغه یو عام د پاکستان یو عام وګړی څه یو فکر لري څه کوي څنګه کېدی شي چې پوه شي چې دا د دې هیواد ته د ټولو مالی زیان له کومه را پیدا شو دا دلیل څه دی وجه څه ده
چې وڅ چې مونږ ته کوم دا مسله جوړه شوې ده چې زمونږ سره د ډالر کمې ده دوی مخ خبر ده چې زمونږ د کرنسي ویلو ډیره زیاته غوړېدلې ده نو په اکونومکس کې مونږ وایو چې کله زمونږ برامدات او درامدات شي چې کله د دې فرق سیوا شي درامدات زمونږ سیوا شو او برامدات زمونږ کم دي د دې فرق په وجه باندې زمونږ د وزن د پرشر چې راځي دا زمونږ په کرنسي باندې راځي وس مسله دا چې په دې 13 سومره کلونو کې خاص طور پر په دې 13 ګورنمنت کې پر نون لیگ په ګورنمنت کې زمونږ د برمداتو او درمداتو په منځ کې فرق چې ونه دا د 2 3 یا 4 بلین ډالر پورې خو 13 ګورنمنت د څو کلو چې دی مصنوعي طور پر زمونږ د کرنسي د ریټ چې نو دای چوت وساتلو یعنی موږ ته وای اور ویلو ته موږ د خپل اکونومیس په جبه کې وای دا غي نقصان دا و شو چې ستاره لپاره د بهر ملک سيزونه چې یا ستاره لپاره ارزان شو او ستا خپل چې کوم برمداتونه هغه ګران شو نو دا غیم ریزلت دار وته چې خلکو زیات سيزونه چې نه هغه د بهر مګ نه راغوخته زمونږ ایکسپورت سیوان شو چې زمونږ ایکسپورت سیوان شو د دې په منځ کې دا فرق چې دا نور زیات شو نو چې نور زیات شو نو دا غي پرشر چې نو هغه په کرنسی باندې وختو راغلو. اوس مسله دا ده چې زمونږ سره بهر نه ډالرې د درېو طریقو نه راځي. یا خدای چیرې مونږ ایکسپورټ سیوا کو، ایکسپورټ زمونږ کم دي. دویمه خبره دا چیرې مونږ چې د بهر نه انویسټمنٹ راشي. مسله دا وه چې زمونږ په ملک کې د لاس سات آٹھ سال نه د دهشتګردۍ یو ډېر غټ مسله روانه ده. داغې وجه سرمایه کار چې کوم دي نو هغه زړه نه کوي چې هغه پاکستان ته راشي، ځکه چې دلته حالات ټیک نه و. د دې نه علاوه په دې دوران کې زمونږ د بجلی او د انرژي ډېره غټه مسله وه، نو چې په کومو کارخانو لپاره د بجلی ضرورت دي نو زمونږ به د بجلی د لوډ شیډنګ د وجه کارخانو ته بجلی نه وه، او که بجلی وه نو هغه دومره ګران وه چې د هغې سره زمونږ اخراجات کاسټ آف پروډکشن چې وټوي هغه د انډسټریانو سیوا شو، نو زمونږ ایکسپورټ چې دی نو د هغې سره کم شو. نو یو زمونږ د انرژي مسله وه، یو زمونږ د دهشتګردۍ مسله وه، بل تیر ګورمنټ چې دا زمونږ دا کرنسی چې دی د مصنوعي طور پر دا دي درنه ساتلې وه، د هغې په وجه زمونږ ایکسپورټ کم شو او دا ګیپ چې سیوا شو. په دې دوران کې بل یو لار زمونږ سره د ډالر وه، هغه ته زمونږ ریمیټنسز د بهر خلک چې موږ ته کوم پیسې رالیږي زمونږ مزدوران، نو دا یو سورس زمونږ سره پاتې دی چې دا زمونږ اکانومي له سهاده پورې چې دی نو هغه سپورټ ورکوي. خو اوس زمونږ دې حد ته رسېدلی یو چې نه زمونږ ریمیټنسز، نه زمونږ ایکسپورټ او نه زمونږ انویسټمنٹ چې دا گیپ چې دا دا پوره کولی نه شي. نو په تېرو ګورمنټ کې تاسو کوشچن وکړو چې دا څه وجه وه، نو دا درې وجه وي چې دې وجه زمونږ دا گیپ چې دا راغلی او موږ ته د ډالر چې مسله جوړه شوې ده.
مننه ډاکټر صاحب انور شاه. مخکې ډاکټر صاحب اقبال دا اشاره ورته وکړه چې دا پاکستان درآمدات او برآمدات او ایکسپورټ امپورټ دغه کچه او د سوداګرۍ دا په د پاکستان په اقتصاد او مالی حالاتو باندې ډیر ژور اثر اچولی دی. نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې که پاکستان وغواړي چې خپل امپورټ او ایکسپورټ ډیر کړي، خصوصا له خپلو ګاونډیو ملکونو سره لکه افغانستان، لکه انډیا، لکه ایران، نو په دې سره به څومره د پاکستان هغه اقتصادي حالات څومره غوره شي، څومره به ښه شي؟ خصوصا د پاکستان د هند سره خو د پاکستان سیاسي ستونزې شته په خپل ځای دي، او دغه سیاسي ستونزې د دې لامل شوې چې تجارت هم د دوو هیوادونو ترمنځ ډیر ټیټ وي. نو که دغه سیاسي ستونزې نه وي نو بیا به د هند او د پاکستان ترمنځ که صحیح یو ملګرتیا د تجارتي رامنځته شي، د پاکستان آینده تاسو څنګه ګورئ؟
ل جاوید اقبال سټیر په خطر طریقه باندې دې تجزیه کړ چې زمونږ دې حالت ته څنګه راورسېږو. نو پاره کې خو یو دا ده چې کم چې مصنوعي تور باندې کم دا دغه ساتل یو کنه، نو هغه چې په مارکیټ باندې پری خو ده شو نو هغه لکه ډالر ګران شو. یو خبر دې سره مونږ ورته وایو کنه چې د مارکیټ د پرشر د وجه نه بچ کم دین وس امپورټ ډیر خلک نه راغواړي، نو دا غي د وجه نه با امپورټ کم شي. د دین علاوه چې کم تاسو وای نو د انډیا سره چې ترز د انډیا شو، ایران شو، افغانستان شو، نو دا ایران سره خو مونږ تعلقات زمونږ خام دي او ایکسپورټ ور سره او د امپورټ چې کم ده اغور سره دی هم. خو د ایران سره چې زمونږ کوم مسله هغه د انټرنیشنل چې کوم بندیو دغه دي کوم سانکشن دي کوم پابندیان دي دغه د وجه نه مونږ د ایران سره هغه شان اوپنلی په بعضی معاملاتو کې دغه نه شو کولای. د افغانستان سره زمونږ دی خو د افغانستان سره چې زمونږ کوم غټه مسله ده نو هغه د مال لاړ شي هغه د سمګلینګ د چې واپس راشي او الته د امن او امان امنیت نه راغله، نو چې زمونږ هغه شان زمونږ تجارت ته وده نشي ملای دی. د انډیا سره مسله سیاسي ده، نو چې کوم هدف پورې دغه د کشمیر دا مسله په سیاسي توګه نه حل شي. د انډیا سره زمونږ د ټریډ هغه پوټینشیل خو شته لکه ممکنه ده، خو کیږي ځکه نه چې لکه هغه وایي چې یو ځل دا دروازې کلاو شي نو بیا مونږ د کشمیر مسله پس منظر ته ځي. زما په خیال د پاکستان سیاسي حکومتونه دا نه غواړي چې دي مونږ هغه د انډیا د طریقه باندې محتاج شو چې زمونږ بیا د کشمیر په مسله کمزوري شي. نو که مارکیټ ته مقور کړل شي لکه څنګه چې د ډالر د پرشر پیرا شي، دا ډالر چې کوم دی خپل مصنوعي طور نه دغه کیږي نه ګرانیږي،
نو د کافی اته پوری زمونږ د امپورټ په کمی او ایکسپورټ بس یو کی خو نور هم زمونږ کم کم ته چې مونږ د غو انډستریال بیس چې دا لګ مضبوط چې زمونږ پوتنشل نو امید دا چې نور کانتری ته به زمونږ ایکسپورټ سی واشي او لګ ټایم به پیلې کی دا دومره زر ممکن نه و.
ڈاکٹر صاحب اقبال ساسو نظر څه دی پاکستان په اوسنی حالات کې په دغه سیاست چې اوسې پلاس کې دی دا څو کال کېږي چې په سیمه او په نړیواله کچه دغه سیاست مخ ته نیولې دی په دغه حالت سره پاکستان څه آپشنونه یا څه لارې په مخ کې لري چې د نورو ملکونو سره خپل تجارتي اړیکې یا تعلقات پیاوړي کړي؟
جی جی سر زه خو ډېر زیات پر امید یم چې کوم موجوده حکومت چې روان دی نو خاص طور پر د لیډرشپ چې کوم دی د عمران خان په نگرانی کې چې کوم حکومت روان دی نو ډېر زیات مخلص کاری زمنګ سو پوری چې لري کوم دا سو ته دا کوششونه کوي مطلب تاسو کتل چې دی سعودي عرب تلاړو او یو پیرا دي ته سما په خیال سدیر سهو پل سدی ته سملاو نه شو دا غي باوجود دی بیا دوباره لاړو او هغه خپورا مطلب جنرسلی د دې سپورټ وکړو بیا تاسو کتل چې ردی چاینا تلاړو نو چاینا هم دې سره لکه پورا سپورٹ وکړو پرون زمو وزیر خزانه چې دغه اعلان وکړ چې تقریبا د 10 نواله د 12 بلین ډالر پورې زمو تقریبا ګیپ چې دغه هغه پوره شو بل تاسو کتلی چې حالت چې کوم انټرنیشنل لغه یو کانفرنس روانو نو پاري کې مطلب غټ کم لیډران راغلی و دای کې د روس لیډران راغلی و د چاینا لیډران راغلی نو هغه زمو وزیر اعظم ته ډېر په خطر طریقه پروتوکول ورکو ویلکم یو تور کو نو او د نه علاوه زمو په یو ای سره زمنګ چې دینو ډېر ښه تعلقات روان دي نو زه از ا سټوډنټ اف اکنامکس زه ډیر زیات هوپ ولیم چې ان شاء الله راتلون کې ورځو کې یو زمونږ پدې ګورنمنت کې دا کرپشن دا مسله کنټرول شي نو زمونږ پدې ملک کې پدې کې ریسورسز شتا پدې کې اپورتونټی شتا زمونږ یو تقریبا د دنیا شپږم یو وم نمبر لغټ پاپولیشن دی او بیا تاسو ګورئ چې زمونږ دا سی پیک چې دا روان دی او د چاینا ګورنمنت چې کوم دی د پاکستان ډی ډیز زیات کمیټډ دی چیرې دا سی پیک چې دی بنور یو نوی هایټ ته دی به بل دی وس په چاینا کې نوی اګریمنت دا وشو چې دی د روزګار د سیوا کول لپاره د پاورټی د کمول لپاره د سوشل سېکټر چې دی هغه انکلود کول لپاره نو دا سی ایونیوز چې کوم دی هغه دی ایکسپلور کوي نو زموږ دا خیال لري چې دا زمونږ دا کال چې دا به مشکلاتي او امید دی چې پراتلون کې وخت کې به زمونږ ګورنمنت چې نو ډېر ښه حالات زه چې دی انما ان شاء الله حالات به ترې
ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحبانو ډاکټر صاحبانو او ډاکټر صاحب اقبال تاسو موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ او اوس به زمونږ یو دریم میلمه طاهر خان صاحب چې یو سینیئر جرنالیست دی او سیاسي څېړونکی دی هغه به د دې مسلې سیاسي اړخونه وڅېړي هغه به هم په خبرونه کې را سره یو ځای شي چې فکر کوم رابطه مور سره ټینګه شوې ده. طاهر خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او سلامات اوسئ. ساسو نه زما پوښتنه د آی ایم ایف د مذاکراتو په هغه موضوعاتو باندې ده چې څه وخت مخکې د نړیوال اف ای ټی ایف کوم پلاوی چې و هغه پاکستان ته راغلی و او په پاکستان باندې دا فشار زیات کو چې د دهشتګردانو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې دي کوټلی ګامونه واخلي او دغه د حوالو سیستم د مثلا کنټرول کی یا د دوی دغه د منی لانډرینګ د مخاوني سي په دغه برخه کې پاکستان ساسو په نظر څومره توانیدلې دی چې دغه شرایط وس پوره کړي؟ آیا پاکستان دغه اراده سیاسي اراده ورسره شته چې د دهشتګردانو په مقابل کې خصوصا د افغان طالبانو په مقابل کې کلک ګامونه واخلي؟
اراده خو ظاهر خبره ده چې کل پاکستان کې کدا اوسنی مشران دي یا د دین مخ کې وو نو اراده خبره خو دوی داوی خو دی کوي. البته بیا خلک نور هوادونه اغه ته اطمینان ورکول داډ ورکول دا یو لوی چیلنج مخکې پاتې شوی دی او دا چیلنج یو ننګونه به اوس هم وی اوس د تاسو کو اول لاړ شو ای بی ٹی ایف ته نو دا غی خبر شوی دی. البته روس ته دا غی نتیجه دا غی پایلې هغه سدی آی هغه د پاکستان د ګامونو نه هغه دلته نه هیلمن تر دی مطمئن تر دی نو دا خو بیا روس څخه کړه دا غی غ رپورت خوريږي هغه کې بیا معلوم شي. لیکن پاکستان خو دا داوا کوي چې کم شرایط یا کم لارښوونه کم شایان چې هغه ورته وګټکړي دی دا غی د پارګامونو هغه چې تاسو ته حواله خبر وکړه نو حوالہ خو دانش ویل چې هغه په پښپړ توګه په مکمل توګه هغه ختم شوی دا ځکه چې اوس هم د دغلارې پیسې راځي لیکن ځنې کسان په پیښور کې موږ د شورې دلو چې هغه چاپه ولې شي وي دي ځنې کسان نیولې شي وي دي لیکن بیا په هم وکتی شي چې کله ځکه د تفصیلی سفر کړو کوم چې د اف ای ټی اف هغه ډېر تر هغه لیوا نو او هر هغه تلیموس لیدرین دلته کړي وي د پاکستان هغه مالیاتی چې کوم سیستم دی د کوم لارې پیسې راځي کوم بیک سیستم دی دا ټول کتلی وو لیکن چې کله دا غیره پته ولګي چې آی آر مطمئن دی چې کومې دي نو دې لپاره بل نور انتظار پکاري.
طاهر خان صاحب یو بل پوښتنه، د آی ایم ایف یو ډیر غټ برخوال چدی او په آی ایم ایف باندې ډیر انفلوئنس یا نفوذ هم لري، هغه امریکا ده او امریکا په پاکستان باندې ډیر دا فشار راوړی دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې دي طالبان سولې ته حاضر کی مرسته دی وکي او د طالبانو سپورټ نه کوي، د غوی مشان دي د هیواد کې د پاکستان کې ځای نه ورکوي دغه خبرې. نو د دې لپاره چې د آی ایم ایف نه یو ښه ډیل پاکستان واخیستلی شي، څومره د د د امریکا دغه فشارونو ته تسلیمېدل د پاکستان به څومره ساسو په نظر شونې وي، څومره به امکان ولري چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ګټور ګامونه وچت کی؟
د پاکستان چې کوم د افغانستان کې د سولې خبره وډو کوون، د پاکستان اوس یو موقف یو دریز هغه دوی د دوی مشران دلته په پاکستان کې خبره کوي یا که بهر کله د افغانستان په اړه باندې کانسرسونه وي داستی وي غونډې وي د پاکستان اوس یو نظر مخې ته راځي. وغدا دی چې طالبان د خبرو میز ته راوستل دا د پاکستان یوازې ذمواري او مسؤلیت نه دی. دا چې کله په فبروري کې په کابل کې د کابل پروسې غونډه وه نو په هغې کې هم د پاکستان استازي هغه دا خبره کړې وه چې دا د پاکستان ذمواري یوازې نه ده. البته پاکستان اوس دا خبره کوي چې د کم هیوادونو د قطر دفتر سره طالبانو رابطې وي باید چې د هغوی باغه کې خپل رول لري او دا یو مشترک ذمواري ده د پاکستان دا موقف پاتې شوی. بل یو خبره زما د خپل تاسو سره نظر شریکوم چې دا په افغانستان کې دا کم یو سوچ او فکر دی چې دا افغان طالب دا د پاکستان په کنټرول کې دی او پاکستان هر وخت کولی شي چې دا د اونیسی او راشي په میزبانې کې نه مخاله. دا یو سم سوچ نه دی د پاکستان بالکل دی کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان هغه سره رابطه شته. دا هر څوک مني، د امریکا مني، د افغانستان مني او هم دغه وجه ده چې د رابطو خبره کله کیږي نو بیا د امریکایم دا هیلي او بدون یو بل خو اوس کدا خبره مکمه چې دا افغان د پاکستان او د امریکای اوس دا وخت دی نو خود د پاکستان او د امریکای د خبرو هغه معاملې تقریبا دا وخت کې د خند او د زن ښکار شوی دی په بل موضوع باندې سره اړو بحث نکېږي. ما سیوا د افغانستان نه که د افغانستان که د امریکا د ولسمشر د تیر کال ستراتیژي دا هغه کې پاکستان ته باندې دبام دی، پاکستان ته پکې وینام دا، پاکستان ته پکې پاکستان نه غوښتنیم دي. بیا کله د امریکا خارجه وزیر پاکستان ته راغلی او بیا د پاکستان خارجه وزیر کله واشنگتن ته دیني 13 میاشتې لو اکتوبر په اولنۍ هفته کې افغانستان ته کې یوازنې موضوع ده چې امریکا د خپل ستراتیژي د جنوبي اسیا لپاره دغه بریالیتوب کې اوس هم او په کامیابۍ کې د پاکستان رول هغه ګوري. لیکن پاکستان لکه په قطر کې خبرو ته لاړ شو نو چې قطر کې خبرې شروع شوې رسمي خبرې نه غونډه چې 2 په جولای کې او بیا په اکتوبر کې دا غیر رسمي چې د مولا برادر د طالبانو په خوانه مرستیال مشر دوی پرې خو ده بلکې نن خو د افغانستان نو رسمي مشر خپل هم دا خبره کړې ده په کابل کې او دا هغه خوشی کولو ته اشاره کړې ده. حامد کرزی دا هر کله کې د خوشی کېدو داسې یو نظر دی چې دا خوشی کېدل هم د قطر د غونډو د غیر نتیجه ده چې مولا برادر د امریکایانو او د پاکستانیانو په ګډه په 2010 کې په کراچۍ کې نیول شو.
ډېر سلامات وسی ته خان
صاحب. دا په ګامونه پاکستان غشي پاکستان سعودکار ته دار دا کول شي، لیکن
ته خان صاحب وخت خبرونه کم دی. یو بل پښتنه به هم تاسو نه وکړو، بیا به تاسو نه اجازه واخو نور خبرونه به د خپل نور ملمنو سره مخته یوسو. روسي خبر پښتنه مې تاسو نه داده چې په پاکستان کې چې دغه مالی سونز را مخته شوی دی، اقتصادي سونز او مشکلات را مخته شوی دی، او د پاکستان حکومت د قرضو غوښتنې کوي، فشار پی راغلی دی، په دې کې که عمران خان ونی شي کړی چې هغه پروجیکټونه ترقیاتي منسوبې چې خلکو ته وعده ورکړی وي هغه ونی شي کړی چې ترسره کړي، نو د دې دغه میراث به د واکمنی د وزیر اعظم میراث به څه وي؟ دا به وشي کړی چې په بل دوره کې بیا هم انتخابات وګټي؟
کور جی دا خو د وخت نه ډیر مخکې خبره ده چې د راتلونکي انتخاباتو اوس موږ خبرو کو چې آیا هغه به ګټي یا به بیلي، لیکن دا بالکل ستاسو نظر درست دی. د موثر اتفاق دی چې پاکستان او د پاکستان د نوی حکومت دا یو ډیر مشکل حالت سره مخامخ دی، لیکن پرون د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر یو ډیر مهم خبره کړې وه چې پاکستان ته کوم غ خارجي قرضه د واپسې د یو مشکل سره مخامخ و. د دې په نظر هغه مشکل او هغه بحران هغه اوس ختم شوی دی، او هغه سره دا دلایل وو چې څه پیسې خو سعودي عرب ورکړه، یا او پس په قرضې باندې په پاکستان د دریو کال د پاره تیل ورکړي. دویم، چین سره د دې اصولي په پیسو باندې دیو جوړ جاړي ته رسیدلی دی، او سبا د پاکستان یو وفد روان دی چین ته چې کم چین په پام کې نیولې ده، یادي سره وعده کړي دي پیسې ورکولو، او د امکان دا چې هغه شپږ عرب ډالری وي، لیکن دا غیر لپاره شرایط دي، هغه به څنګه راځي، آیا هغه به نقد راځي؟
ډیره مننه.
نو کدا خبرو سره ګیری چې پاکستان مشکل په پسنو رسان شي.
ژوندۍ اوسې طاهر خان صاحب، ډیره ډیره مننه تاسو درا تک نه او د دې نه چې موږ پښتون ته جواب راک تاسو ته خاص په غواړم. ډیره مننه. او اوس به خپل باس بیا هم د خپل دوه ملمنو ډاکټر صاحب انور شاه او ډاکټر صاحب جاوید اقبال سره مخ ته یوسو. ډاکټر صاحب جاوید اقبال، ډیره مننه چې تر دې دمه پورې موږ سره په خبرونه کې یاستئ. تاسو نه زما پښتنه د اقتصاد پاک لبه بیا هم وی، د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر دا ویلی دی چې کچیر پاکستان ته په چین بازارونو یا مارکیټونو کې وای اکسس ورکړشي یا لار ورکړشي چې دوی خپل هغه برآمدات هلته خرچ کړي، نو دا به د پاکستان اقتصاد سره ډیره غټه مرسته وکړي. تاسو د چین بازار د اقتصاد د پاکستان اقتصاد ته څومره مهم ګڼئ د اقتصادي لپاره؟
جی جی، مسئلہ دا جی زمنگا کتا سو د چین سره تجارت وګړی، نو تقریبا سو د 9-10 بلین ډالر پورې زکه ایگزیکټ فیګر ماته دې ټیم کې یاد نه دی، خو د 9-10 پمنت کې 8 پورې دا د چین نه منګه چی منګ درمدات کو، او زمنګا د 2.5 د 3 بلین ډالر پورې زمنګ چی دی، نو دا زمنګ چین ته چی دی هغه ایکسپورت سی، نو زمنګ د چین سره په ایکسپورت او امپورت کې دا ډیفرنس چی دی، نو دا ډیر زیات دی. نو وس چې کوم دا وفد تلی نو په دې کې یو 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 مطالبه د پاکستان د طرفه دا وه چې د پاکستان منسٹری آف کامرس یو لسټ تیار کړو، او په هغې کې مختلف هغه آیټمز هغه دې آیډینټیفای کړو چې کوم کې پاکستان ته موږ چوتا کمپیریټیو اډوانټیج وای، یا موږ وایو چې پاکستان ته بای کې ډېر زیات مهارت ته دا شیزونو په ایکسپورټ کولو کې، نو پاکستان دغه یو لسټ وړو، او هغې کې هغه دغونه دا مطالبه کړې وه چې دا مونږ ته تاسو د خپل مارکیټ کې اکسس راکې، نو کله دا اکسس مونږ ته میلاو شي نو یقینا زمونږ ایکسپورت چیرې نه غوا چاینا ته ډیر زیات شي. دویمه خبره دا چې پرون چې کوم ابلوس کانفرنس شوی دی، نو بای کې چین صدر چې دی هغه یو په پراتلون کې 500 کالو کې 2 یا 3 ټریلیون ډالر برابر چې دی، نو مونږ د ټولې دنیا نه خپل درآمدات سیوا کوو، نو ځکه چې کله چې د چاینا او د امریکا په منځ کې د تجارتي جنگ روان دی، نو د دې په وجه د چین ګورنمنت په دې خبره مجبوره کړی دی چې د نورو ملکونو سره چې د کم د تجارت د توازن دا چې د چین په حق کې دی، نو چین غواړي چې رکه په دغه ځای کې د دې خلکو نور څه کنسرن دي، نو دا غي کنسرن ختمول لپاره موږ په هغه دی کې او دا ډیفنس یو وایو دی په ډیفنس یو باندې دا دي چې موږ د نورو ملکونو سره زموږ تجارتي تعلقات خراب نشي، نو هغه کوشش کوي چې موږ د خپل درآمدات سیوا کو، نو یقینا پای کې پاکستان هم شامل دی. نو امید دا ده چې موږ پرون د کامرس منسٹری یو کنسرن کا سره خبره شوی وا چرته کم وفد چې تل او هغه کې کوم سیګنیچر دادی چې کوم مطالبه کړی وي د مارکیټ ایکسس دا نو هغه چاینا منلې دا کنه نو هغه چر واپس وفد لانی راغله موږ ته په دنيشته موږ امید دا کو چې چاینا به دا وسره منلي او د دې نه علاوه دویم دا چې تاسو کتلې چې د چاینیز ګورنمنت او د پاکستان ګورنمنت په خپل خپل کرنسي کې اگر تجارت شروع کړي نو داغه سره هم پاکستان ته ډیر زیات مدد میلاو شي هم زمونږ ایکسپورت شي واشي او بل زمونږ سره د ډالر دا مسله چې کوم دا د ډیر هدا پوری کنټرول شي
مننه ډاکټر صاحب انورشا تاسو سره زو پاکستان دا لومړی ځل نه دی چې ایم ایف ته د قرضې لاس وړاندې کوي له وخت نه چې د پاکستان او د ایم ایف رابطه قائمه شوې ده تر اوسه پورې 22 ځله دا کار شوی او په ورسوي 15 کلونو کې دا دویم ځل دی چې دا کار کوي نو دغه مکرر قرضې چې یو دولت یا یو ریاست د نړیوالو بانکونو یا د ایم ایف غونډې سازمان نه اخلي یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه په کراتو نو دا د یو ریاست یا د یو هیواد اعتبار په عالمی کچه څومره زیانمنولی شي
دا خو دې بالکل څنګه چې په یو عام چیلی لیول باندې چې کوم یو کس لګي دا بل نه مسلسل یو ځل نه دو ځل نه درې ځل نه قرضه الین داغه سره داغو چې کوم هغه کس اعتمادي داغه یا داغه په معیشت باندې یا داغه په صلاحیتونو باندې ظاهر خبره دا کمیږي چون کې دا ملکونه دي نو په ملکوي لیول باندې دای چې کله مثال دا چې لکه په پښتو یو مطلب وو مې چې قرضدار چا وجل نه ده نو دا مسله دا چې یو د سټیټ په لیول باندې چې کوم معاهده دي نو هغه د سټیټ ظاهر خبره ده ختمونه کوي چې مجبوریاں دي سي نو هر کله چې یو ریاست دغه مجبورو ته ورسیږي نو دوه کوم د دې لپاره دا ایم ایف جوړ کړی دی چې په دغه حالاتو کې کومنګ د دوه مدد لاله نه شو نو دوه لکه د هغه حالت د دوه ختم شي چې دوه د بل ملکونو سره تجارت وکړي چې موږ د نور ملکونو سره تجارت نه کوو زموږ نه وږي به نور ملکونه هم خرابيږي ځکه چې زموږ سره دومره پیسې نه دي چې موږ هغه د سوالو د دې د وژنې کوم ده دا هغه اعتماد خو ختمي خو دا د چې لکه د دینه بغیر د ائی ایم ایف مین منډیټ درجه په دغه حالت کې چې ګمبه هغه د ملکونو مدد وکي او چونګي هغه دا چې کوم د ائی ایم ایف حوالی سره دا خبره مشهور ده چې هغه نه چې چم قرض هغه څه دا هغه خو ورځ نه ده مونږه د دې په بنیاد باندې مونږ دا وایو چې ترکه مونږ پر مونږ دا قرضې یالو د قرضې په بنیاد باندې مونږ چرته هم مخ په ترقین چې د قرضونه په هر صورت باندې مونږ لزان وستل بګار دي
ډیر مننه او د خبرونې ورسوي شیبو تر رسیدلې یو جاوید اقبال صاحب تاسو د اقتصاد د چارو ماهر یا سي ډاکټر یا سي نو زه غواړم له تاسو نه دا او پښتم چې عام او ګړو ته د پاکستان چې تاسو غا غوري وس دوی ته تاسو د یو اقتصاد پو په هیڅ تاسو پیغام څه دی چې په دغه سي حالاتو کې چې هواد یې له سختو اقتصادي ستونزو او مالی ستونزو سره مخ دي د خلکو مسؤلیت څه دی خلک څه کولای شي
جی جی بس عوام کو مجبور دی کنه د عوام په بری کې سکولی شي عوام باندې اولنې بم دی کاغذ پېټرول په شکل کې دی کاغذ بجلی د ګراینې دو په شکل کې دی کاغذ ټیکسونو په شکل کې نه د عوام خو بس د دې لپاره دی چې مشکلات زاری خبره چې هغه ډیر زیات روان دي خو دا موجوده حکومت چې کوم دی تاسو تپتدا چیرې دی د خلکو سره د تبدیلی او ډېر غټ غټي وعده کړی دي نو زمونږ دا خیال لري چې تاسو وختي یو کس نو تاسو کړو زمونږ سره ما خیال تا خان صاحب نه چې ک دا پی ټی ګورنمنت دا وادي پوره نه کینو د پراتلون کې د دې تاسو خیال لري به دوباره ګورنمنت کې راشي کنه نو دا موجوده ګورنمنت ته هم پوره احساس ته چې کم د تبدیلې پنوم خلکو ته د ته وټ ورکړل نو ظاهری خبره چې ګورنمنت به ډیر زیات کوشش کوي چې په ست طریقه دی ډیلیور کی نو زما دا خیال لري چې عوام د لپاره راتلون کې اوسو میاشتې کې مشکلات دي او دا مشکلات چې نه هغه د ټیکس په شکل کې هم دي هغه د مهنګای په شکل کې هم دي هغه د بجلی د ګرانې دو په شکل کې هم دي هغه د کرنسي د ورزیدو په شکل کې هم دي خو زما دا خیال لري چې دا ډیر بارزي او براتلون کې وخت کې چې دین او عوام له پریشانه کېدل نه دي په کار او زمونږ ان شاء الله د ملک معیشت چې دی هغه راتلون کې حالات چې دی هغه ان شاء الله روشن دي او حالات چې دی ابه ټیک شلاري وجه دا چې پرزیدنت ګورنمنت په پښت سچويشن کې حالت کې ګورنمنت ملاو شوی دی نو ظاهری خبر ده چې په دې صورتحال کې عوام چې دی نو هغه د ریلیف مطلب ستمنه ساتي
او ډېر مننه سلامات
اوسه
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب انور شاه له تاسو نه مننه ډاکټر صاحب جاوید اقبال له تاسو نه مننه او همدار از خپل دریم میلمانه چې ډاکټر محترم طاهر خان صاحب وو لغنه هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې تر دې دمه پورې زموږ ملتیا وکړه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو